Radio. Radio Azadi.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. له همدې شیبه د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه پیل سوې. نن پنځشنبه ده، 1409 نویم کال د مرغومي 13 چې د 2020 کال د جنوري 8 سره سم ده. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواد د وتلو پریکړه کوي. په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د يرغل په اړه هم تازه جزئیات تر سره شریکو نور راپورونه هم لرو. زفر با ظاهر مددی سهارنی خبری مجله قربانه ایم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی را سره دی. خو په سر کې مهم خبرونه. په دوحه کې د بین الافغانی خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروستی راپورونه ښیي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان ایستل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. دا سي پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر خبر کړی دی. دوه خو د لومړی پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیو د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایی کړی ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي تلفاتو په هدفي وژنو کې لاس لري. د بور الاینس دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربند پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کاربل بولی. خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبانو ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام لره تکثر مخالف دي. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړنې وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د کابل خوست لویه لاره بنده کړې وه. مظاهره چیانو د وژل سوي کسانو چې دوی بېګناه بلل جسدونه هم لېږدول او ویلې چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل سوي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
چاپت لواج موږ په کلی کې دوه نفر ځان کړی دي. حکومت موږ پښتانه ورنه کوي د غلنجي چاپی ولا چول نیشه د داخلي دخي ګناګار وایم یو ځل خپل لاره خپل مکمه موجوده او قانون موجود وي.
د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځانګړو پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاقوړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وروستی راپورونه ښیي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان ایستل شوي دي. د غیرغل د جنوري پر شپږمه داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. دا غونډه د ډونالډ ټرمپ د پلویانو د غیرغل له کبله څو ساعتونو لپاره وځنډېده او د پولیسو او بریدکوونکو ترمنځ په خو ډب کې ادعا کېږي چې یوه میرمن هم په ډزو وژل شوې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په واشنګټن ډي سي کې د مازدیګر تر شپږو بجو وروسته ګرد بندیز ولګید، خو پولیسو په تدریج سره بلواکونکو د کانګرس له ودانۍ څخه لری کړل. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یو وفت نه بللې چې د په وینا د امریکا پر دیموکراسي په بې ساري ډول برید وکړ. دغه اقدام په نړیواله سطح او هم په امریکا کې دننه د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیری کسانو وغانده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې هم ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکښې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلي د غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبله قرنطین و، نو ځکه یې په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین یا سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لمړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای شي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیموریز، د تودوخې لوړه درجه و چټي منفی دوه. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه شپک. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفی سلور. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 3 چټه منفی شپک. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه منفی 2 چټه منفی شپک.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل دوستانو وړاندې په دې مجله کې د غراپور نوریدای شي. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ زیاتوي،
ډیری ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سولې حال ته رسیدو یوازنی لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په ریډولو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیوړو هیوادونو فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیم په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. او د ژوند په شپې شیبو کې د سپورتي جامو د وپلورون کې څه خاورو
اوس خو ولا د قرنطین ورځې دي کنه خپل کرام نه پوره کوو، بس بیا هم خدای شکر وباسو د خپل خرچه کور سودا نو دا پیسې پکې وځي.
نو راپورونه هم اوریدای شئ. د مجله متر ونیمو بجو ده. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبانو په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه زما همکار اسدالله لودین نور تفصیل راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي، او که چیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهار شنبه د سی اس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډیری ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سولې حال ته رسیدو یوازنی لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوه شي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شوو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستان د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو ان ایس سنا او د استازو جرګې تر څو ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغه استازو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د یرغل په کلکه وغنده او هغه یې د امریکا پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ برید وباله. دغه یرغل د جنوري په شپږمه داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. په دې اړه نور تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د درېمې نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په شلمه جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستای رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډوډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یوه انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رااېستې او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ترامپ تر دې پیښې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگټن خاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د امریکا د کانګرس پر ودانۍ مو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه واورېدل. همدارز د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یوه فتنه بللې ده چې د ده په وینا د امریکا پر ډیموکراسۍ په بې ساري ډول برید وکړ. ښاغلی بایدن له ولسمشر ټرمپ څخه په یوه تلویزیوني وینا کې وغوښتل چې د یرغل پای ته ورسوي. تر دې وروسته ولسمشر ټرمپ پر ټویټر راڅرګند سو او د انتخاباتي تقلب په اړه ادعاوې بیا تکرار کړې، خو په عین حال کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. تر دې وینا وروسته ټویټر د ولسمشر ټرمپ اکاونټ بند کړي او له هغې وغوښتل چې خپلې لانجمنې ویډیوګانې او څرګندونې لیرې کړي او فیسبوک هم هغه ویډیوګانې لیرې کړي چې د تاوتریخوالي خطر یې درلود. زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو سهرنی خبری مجله او دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلې سي. په کابل کې 8:15 سوې د اسمت سروانس خبر وورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب راخستې دي.
د بریتانیا سو ورسپانو او خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبري کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1980 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې رواني خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلی کړي ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لولو طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
زموږ غلازدی رادیو اوري دوستانو د افغانستان لوی سرنوالي وای چې پتیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړل دي. د دې اداري وایي جمشید رسولي په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې دا قضیه ډېری په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه شامل دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالۍ وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1,303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1,303 قضیو له ډلې 288 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1,122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبه په ورځ د دې ادارې د 1,099 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپږو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلیه، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د یورانیم پخول یو منفي تحول بل او له تهران یې وغوښتل چې له دې کار لاس واخلي. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د یورانیم 60% غني کول کومه توجیه نه لري او لجمنو د دغه هیواد شکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري جزئیات اسد الله لودین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیم 60% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللې او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. د غوډري وړو هیوادونو چې له ایران سره په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یو اعلامیه کې ویلي د 60% کچ پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یو ښکارا سرغړونه ده او د کار کې د اټومي وسلو د خبرولو غواخ نغښتې دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې تر 60% پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړې دي. سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیلې شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي، خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوې دي. ایران د دوشنبه ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 60% پورې د یورانیم په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي، خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سوله ییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یو غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي واوسي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا جی پی مورګان بانک ویلي چې ډیجیټل پیسې بیتکوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي چې که بیتکوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته سي ښایي پیر او پلور یې تر 1,46,000 ډالرو پورې وسي. بیتکوین یوه غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشن به پورز ویل چې ډیجیټالي پیسې بیتکوین د وندو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تل وړسوي او کدا مجازي پیسې د خوندې پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لکوش پر 40,000 ډالر ته پیر او پلور ورسي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټس خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیتکوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیتکوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکه د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکه یو ستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورکشي او بیا خپل بیتکوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکن ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
The technology that we have is very hard to it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیتکوین د غټي کچل وړسوي. پنګوال بیتکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د ونډو په بازار کې د یوه بیټ کوین بیه تر $10,000 ورسېده. بیټ کوین مجازي پیسه لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ سو.
د مهمو خبرونو لنډیز. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل سوی و. خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجي انوري وویل چې اصلي بحثونه به په راتلونکي شنبه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لیلاره بند کړه. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو سنا او د استازو جرګې تر څو ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغو استازو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ یرغل په کلکه وغنده او هغې د امریکا پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ښکاره برید وباله. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له اذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ سوی دی. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ سوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چار وزیر د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق سو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل سوی دی. مسکو په تیره اګست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. په تمه د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژوند پرنګونو کې
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم. نوم څه ده؟
نوم می قیس ده.
قیس، څونه مودکیږي چې د ورزشي وسایلو دکان لري؟